د افغانستان د جمهوریت ریاست پوسټ ته کاندید ښاغلی ډاکټر محمد نصیر انیس، کتر هر څه مخکې د ځان په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړی چې کوم ځای کې زیږیدلې، څه ډول زده کړې مو کړې دي او سیاسي سابقه څه ډول لري؟
زه محمد نصیر د محمد انیس زوی، په کال 1993 د لغمان ولایت په مرکز کې پیدا شویم. هغې نه پس په کابل کې مې ابتدایي او ثانوي تحصیلات په محمود طرزي لیسه کې پای ته رسولی. پس له دین چې د کانکور د امتحان د طریقه د کابل پوهنتون د مالجوي طب کې شامل شویم او په کال 1994 د ماستری په درجه د کابل د طب پوهنځي نه فارغ شویم. هغې نه پس عمدتاً په 14 ولایتو کې مې د ډاکټر په صفت د ننه د افغانستان بل وظایف ته مې دمه ورکړی او همچنان اداري پوستونو کې د ساعتنامه سره هم کار کړی.
ډاکټر صاحب، چې تاسو خپلې سابقې ته اشاره وکړه، کوم سیاسي بیکګراوند ته تاسو اشاره نه کړه چې په هیواد کې تاسو درلودلې وي، په کوم اساس مو ځان کاندید کړی دی د جمهوري ریاست څوکۍ ته؟
موږ ډېر زیات سیاسي بیکګراوند دا تاسو سره منم، په کوم حزب کې نه وم مخکې، یوازې څنګه چې مې تاسو ته وویل چې یو ډاکټر وم. از هغه اساسات چې موږ د هغې په اساس ځان کاندید کړی، هغه د افغانستان د ټولنې د ټولو خلکو امیدواری او انتظار و چې باید خامخا بالاخره یو داسې کس منځته راشي چې د هغوی رښتینی غږ پورته کړي، د هغوی هغه څه شیان چې دا خلک په رښتیا سره ضرورت لري ورته. نو په دې اړه موږ په داسې حال کې چې یو ډېر ښه وسیع او ډېر ښه علمي او عملي پروګرام طرحه کړل، بیا هم خلکو سره کېناستلو، د خلکو نظریات مو غوښتل، نو په دې پوه شو چې انشاءالله بریالیتوب به زموږ په برخه.
ډاکټر صاحب، ما مخکې هم له ځینو کاندیدانو سره مرکې کړې، البته هغوی ځوانو، خو تاسو فکر کوم چې په ټولو کاندیدانو کې تر ټولو د کم عمر لرونکي کس یاست؟ او اته تاسو ته چې مخامخ زه داسې ګورم، زه دا باور هم نشم کولی چې تاسو 40 کال عمر پوره کړی وي. په دومره لږ عمر کې تاسو په ځان کې داسې توانایي یا څه ګورئ چې تاسو به د جمهوري ریاست په سیر یوه بامسؤلیته څوکۍ سنبال کړی شئ؟
یقینا ټول دوستان هم دا خبرې کوي. خو زه 40 کلنیم او د موږ او تاسو د بیولوژیکي رشد له نظره که چیرې وسنجو، نو هغه کسان چې 40 کلنۍ ته رسیږي دوی کولی شي چې تدبیر او تعقل ولري ډیر زیات. او بل موضوع دا چې ریاست جمهوری د یو کس کار نه ده، دا د ګروپ کار دی، د یو متعدد افراد او اشخاصو راټولېدل ده. نو الحمدلله موږ چې په دې موافق شوی یو چې داسې کسان سره راټول کړو، دا په خپله د موږ یو موافقت ښیي او انشاءالله کولی شو.
ډاکټر صاحب، د کومو ځانګړو پروګرامونو سره تاسو دغه ډګر ته د سیالۍ لپاره راکېوتی؟
عمدتا موږ په دې پوه شولو چې په افغانستان کې افغانی، اسلامی او ملی حرکت تر اوسه نه و، او بالاخره د دې ضرورت شته چې باید منځته راشي. تاوتریخوالی چې په دې اوو کالو کې تیر شو، د هغې نه مخکې هغه به نه یادوو، ټولو ته معلوم دی. خو د موږ د خلکو مایوسیت ورځ په ورځ په زیاتېدو دی او زیات شو. په دې اړه موږ غواړو چې عمدتا د افغانستان حقیقي چهره، استعداد او د افغانستان ریښتینی خلک، هغه خلک چې کولی شي په هر سطحه، هم په ملي هم په بین ملي سطحه، د مشکلاتو سره مخامخ شي، مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي، هغه کسان موږ په دې وتوانېدو شو چې افغانستان خلکو ته معرفي کړو. نو موږ عمدتا غواړو چې د افغانستان هسه مشکلات چې دی په شاوخوا په چاپېریال کې طرحه وړاندې کړو، او په دغې طرحه باندې په ټینګه ودرېږو او په علمي او منطقي ډول د هغې نه دفاع وکړو.
دا څه ډول یوه طرحه ده او په هغې کې لومړیتوبونه څه دي؟
په دې طرحه کې لومړیتوب د افغانستان امنیت دی، او همچنان اقتصاد په دویمه مرحله کې راځي، او په همدې ترتیب د تعلیم او تربیې، او د یو ډیر پراخ او ملي حکومت بنسټ ایښودل چې د دغې چې د افغانستان هر وګړي په هر ګوټه کې ومني، د زړه څخه ومني چې رښتیا دا خلک، دا حکومت او دغه کابینه د ما لپاره کار کوي او د ما په درد سوزیږي.
تاسو امنیت په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړی دی. د امنیت راوصلو لپاره البته اوسنی حکومت هم ځینې هڅې کوي، خو کومې حتمی نتیجې ته نه دي رسېدلې. تاسو د کومو ځانګړو لارو چارو نه به کار واخلئ سو په هیواد کې امنیت ټینګ کړئ؟
که چیرې په حقیقي ډول غور وکړو، معلومیږي چې زه متاسفانه باید دا ووایم چې داسې کوم حرکت زه نه وینم چې د امنیت راوصلو لپاره مثبت ثابت شوی وي. په دې اوو کالو کې اکثر خبرې دي یواز خبر دی په عمل کې سه د سه خاص جوخت خاص حرکت منست نه دراغله.
یعنی سر ډول حرکت مثلا تاسو تملارل
د موږ په طرح کې چې موږ لرو هغه موږ په ابتدا کې غواړو چې خپل مخالف ورونو سره نازورده ورونو سره کینو هغه سره خبرې وکړو.
یعنی وسنۍ حکومت هم دا هڅه کوي، البته آن د سعودي عربستان پر خو خبر رسېدلې چې د هغوی منځګړیتوب هم غوښته ده. ستاسو ځانګړې تګلاره به په دې برخه کې سوي؟
زه به د خارجي ممالکو مداخله یا استازیتوب په دې کې نه منم. دا زما خپله مشکل دی، زما د خلکو مشکل دی، زما سره یا د سیستم سره. زه به دا خبرې د خلکو په واسطه حلوم. او په زمن کې موږ ډېر افتخارات لرو. د موږ او تاسو جرګه یو داسې با عظمت، یو داسې پر افتخاره فرهنګ دی چې دغه جرګه توانېدلی چې ډېر عمده عمده مشکلات د دغه وطن نه هیسته کی.
مخالفین وس محل زنه غوښتنه لري، البته د سولې د خبرو لپاره د هغه یو اساسي شرط دا چې باید بهرني ځواکونه له هواده وځي. تاسو به د هغه د غوښتنو په وړاندې څه ډول خبرګون خې؟
موک مخکد دینه چې تاسو سوال ته جواب ورکوم، زه په خپل حکومت کې غواړم چې اوره مخامخ د دوی سره کینم. او په دې کې څه خبرې دي پر دې په شا ورته ویایو، هغه خبرو ته زه غواړم چې ځان ورسوم چې په حقیقت کې دغه کسان چې د ما مخالف یا د حکومت د مخالف په حق په حیث معرفي شوی، دوی د کوم جنې تمویلیږي؟ دوی آیا رښتینی د افغانستان خلک دي که د بل جنې راځي؟ دلته ډېر خبرې دي چې د پردې شاته او دا رازونه چاته معلوم نه دي. پس له هغې نه بیا به زه خپل مخالفینو سره کینم. د خارجي قوتاتو ایستل که چیرې د دوی همکاري د ما سره نه وي امکان نه لري. عمده موضوع د خارجي قوتونو موجودیت دوه شی دی، یو د تروریزم یو د مخدره موادو تولید یا قاچاق په افغانستان کې. زه خپل حاضرده ورونو ته به ډاډ ورکوم چې دغه خارجي قطعات به وځي، خو په یو شرط چې ته ما سره ودرېږې او دغه د تروریزم او د مخدره موادو بنیاد له دغې خاورې نه خلاص کې.
وسنۍ حکومت هم تقریبا هڅه کوي چې طالبانو ته او نورو مخالفینو ته دا ډاډ ورکړي چې بهرني ځواکونه د تل لپاره په افغانستان کې نه پاتې کېږي. هر کله چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شول دا به وځي، اما هغوی دا نه مني. که چېرې ستاسو دغه غوښتنه هم هغوی نه منله او د په جنګ یې ټینګار وکړو، په هغه صورت کې به څه چلن کوئ؟
زه په دې مطمئن یم چې دا خلک کچیرې د اوسنۍ حکومت خبرې نه مني دې کې دلایل شته، او کچیرې او زه چې وایم د ما خبرې مني دې کې هم دلایل شته.
یعنی څه ډول دلایل؟
عمدتا د رهبری په سطح هغه اشتباهګانې، هغه سهو خطایې چې شوی ده، امکان لري چې د موږ آزرده ورونه موجوده حکومت معاف نه کړي، خو ما سره به برخورد او عمل بل رقم وي.
تاسو څومره ډاډه یاست چې تاسو بل حکومت کې به تیروتنې ونه شي چون ډېر ځوان او هیڅ ډول تجربه نه لري؟
په دې کې زه تاسو سره موافق نه یم چې تاسو د تجربې او د سیاسي تجربې خبرې منځ ته راوړئ چې ګویا موږ نه لرو. خو دا کسان چې درلود څه وکړل؟ نو زه بیا په دې ټینګار کوم چې د موږ راسخ ایمان، د موږ صداقت د خلکو سره او د موږ مینه د خلکو سره، د موږ اهلیت او د موږ لیاقت او شایستگی، انشاءالله دا مشکلات به له منځه وړي.
څومره ډاډه یاست چې تاسو به د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس وټاکل شئ؟ ځکه یو څلوېښت نور کاندیدان هم په همدغه هیله میدان ته رادنګلي دي.
د موږ حرکت داسې حرکت نه ده چې د دغه انتخابات تر پایه پورې ختم شي، او یا د په دغه انتخابات کې ګټل او بایلل. په هکله زه اوس څه وایم چې زه ډېر مطمئن یم زه نه یم، خو زه ډېر مطمئن یم چې کولای شم رښتینی خبرې، علمی او عملی خبرې، او د افغانستان د کلتور، فرهنګ او عنعناتو سره سم برابر خبرې او د حل لارې خپل ټولنې ته وړاندې کوم. بورد او باغ د خدای پاک په لاس کې دي، څوک نه پیږي، خو موږ په خپل اراده، په خپل ایمان او په خپل خلکو باور لرو.
تاسو کله راهیسې چې انتخاباتي کمپاینونه شروع شوي دي، تاسو په خپله کمپاینونه کړي دي، په بیلابیلو ولایتونو ته مسافرونه کړي دي، او آیا خلک مو له خپلو پروګرامونو څخه خبر کړي دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه ډول طرحې او پلانونه لري؟
بله، موږ د موږ کمپاین منظم کمپاین ده، ډېر تقسیم اوقات پر اساس په مخ ځي. موږ د کابل د ښار نه شروع کړی. اول د موږ هدف د مطبوعاتو، چې موږ مطبوعاتو سره شروع کړل. د موږ آخرنی کمپاین پاتې ده په کابل کې، دا چې له خیره خلاصیږي د موږ د ولایتو سفرونه شروع کړي.
د ځینو کاندیدانو په ارتباط دا ویل کېږي چې دوی صرف د نوم او د شهرت د ترلاسه کولو لپاره، او یا هم لږ تر لږه په راتلونکي حکومت کې د یو سیاسي امتیاز د ترلاسه کولو لپاره ځانونه کاندید کړي. تاسو د کومې ډلې څخه یاست؟
موږ غواړو چې خلکو ته سالم پیام ورسوو. که چیرې د کار اهل خلک یو، کار غواړو خو چوکی او قدرت نه غواړو. داسې چوکی او قدرت چې د مونږ نوم بدنام کړي. په دې خاطر چې مخکې مو ویل چې دا د مونږ حرکت ادامه لري، دا به یو تګلارې د مونږ راتلونکي نسل ته.
داسې پلان خو نه لري چې مثلا د کوم کاندید په ګټه تیر شي؟ آیا د ځینو کاندیدانو سره په دې ارتباط تاسو په خبرو بوخت یې؟
بلې، زه په خپله هر یو کاندید ته تلم، هغوی سره کېناستلم، کوشش مې کړی ده چې هغوی ته داسې یو لارې چارې وښیو چې هم د افغانستان خلک دی دغه سراسیمګی نه چې چاته باید رای ورکی، څوک دی سره رقم دی د دینه خلاص شي. تر همې ورته وړاندې کړی چې موږ او تاسو باید یو کاندید په شا ودرېږو، د هغه کاندید په شا چې ښه تګلارې ولري، ښه سابقه د کار ولري، ښه اهلیت او شخصیت ولري.
په دغه یو څلوېښتو کاندیدانو کې چې اوس مهال د جمهور ریاست د پوست لپاره ولاړ دي، ستاسو په نظر داسې کوم کس نه دی په سترګو شوی؟
تر اوسه نه،